द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړی مې شګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د شروع ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ادا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلیل
او زه نصر کاکړ
او قدرمن اوریدونکو کتونکو نن به کوم مهم رپورټونه تاسو ته په دې یو ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو دا تاسو ته حال وړاندې کوي نصیر احمد کاکړ
افغان چارواکو په پاکستان باندې یو ری بیا ژغ کړل چې له هغه خاورې دی د افغانستان او خواته د داعش وسلوالو د تاګ مخه ونیسي
او دا رپورت به هم ګوري چې د بوکټي قتل کیس کې د بلوچستان یو عدالت د پخوانی صدر پرویز مشرف میډیکل رپورت منلو نه انکار کړی
او د امریکا د راتلونکي صدارتي ټاکنو لپاره د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ډیموکراتیک ګوند نوماندی ګټلې ده او دا رنګ هغه د امریکا په تاریخ کې به لومړی شزینه کاندید وي کلرمن اوریدونکو هم په دې بابت تاسو ته نور هم تفصیل وړاندې کوو لا موږ سره اوسئ
ګران اوریدونکو او کتونکو واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري یو شمیر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو ورزو اړمبي رپورټ اخته چې یو مرکه ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوز نه یې د هغه هیواد نه افغانستان ته د داعش وسلوالو د مخنیوي غوښتنه کړې د وزارت ویان جنرال دولت وزیری زمون همکار نصیر احمد کاکر سره مرکې په وخت ویل دي چې تیر ورځ د افغانستان پاکستان او د ناتو چارواکو درې خيزه غونډې کې د سرحدي امنیت په باب هم خبرې شوې دي د مرکې ته تاسو پام راګرځو
په دې باندې خبرې وشوې چې اکثرا د دې خدنې هغه خوانه راځي او شنوارو ولسوالۍ ته نور ځای ته عین تقاضا وشو د هغه خوانه چې داعش په پاکستان کې موزه په شی او اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خواته راشي یا د افغانستان خاورې ته داخل شي په دې باندې خبرې وشوې او بیا د غرمې نه وروسته دوه جانبه غونډه وه د افغانستان او د پاکستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ په هغې باندې د خط دواړو غاړو ته په هغه مشکلاتو خبرې وشوې لکه چې د اندښتونو کیدل دي اکثرا د پاکستان خوانه اندښتونه کیږي یا په خپل سر باندې تایسات جوړیږي په دې خبرې وشوې چې دا ټول تفاهم له لارې حل شي
جنرال صاحب په بیانیه کې په واضح توګه لیکل شوی دی چې حافظ سعید چې د لشکری طیبه کوم وسلواله ډله ده د هغه یو مشر په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله منظم کوي او فعالیتونه ته هڅوي نو د پاکستان دریز هم په دې باب څه
ګوره منګه ټول څه شیان چې د داعش په حق باندې و هغه ټول پاکستانی پلاوی ته وویلې حافظ سعید او نورې ډلې ګوره تاسو وګوره په شنوارو ولسوالیو کې چې داعش راځي هغه کاملا ټول خلکو ته معلوم دي چې د خد نه هغې غاړې نه راځي افغانستان ته حتی اکمالات او ټول شیانې د هغې خوانه کېږي نو دا غونډه د دې تصمیم ګیرۍ غونډه خو نه ده دا درې جانبه غونډه کې خبرې کېږي ټول یاد یاداشتونه نیسي او بیا د خپلو مقاماتو ته یا مسؤولو کسانو ته انتقالیږي نو د پاکستان خوا هم دغه ټول خپل یاداشتونه ونیول خو زموږ ټینګار په دې باندې و چې ټول وخت موږ ټول څه شی چې ژمنه کوو هغې ته وفادار پاتې کیږو زموږ هیله همدا ده چې د پاکستان دغه ژمنې چې کوي او یا مثلا هغه مسایل چې دي چې هغه تشنج رامنځته کوي هغې ته وفادار پاتې شي په خپلو ژمنو وفا وکړي ځکه چې جګړه نه د پاکستان په ګټه ده نه زموږ په ګټه ده نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده دا ترورستان دی او ترورستان چې هر څومره وټکول شي دا د دواړو غاړو په ګټه باندې ده
جنرال صاحب ویلی سي چې دا کمی کمی سیمې دي چې د پاکستان لخوا ورته داعشیان راځي او هلته په افغانستان کې فعالیتونه کوي
ګورای وازی او داعش دلې نه وی کنه ګورې د کوټې شورا ده هلته په هغه کې ده په کوټه کې ده د پېښور شورا ده د میرانشاه شورا ده اسامه بن لادن هلته وځو ملا محمد عمر هلته پاکستان کې و مړ شو یو وژل شو، ملا منصور په پاکستان کې وژل شو، په همدې ترتیب باندې د داعش خلک هم د هغې خوا ناراضي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ ګاونډي هیوادونه یو، باید په سوله کې سره ژوند وکړو، په ښه تفاهم کې سره ژوند وکړو، ځکه چې موږ یو د بل نه ژوند په آرامه باندې نشو کولی. که چیرې موږ سره په خپل منځ کې همکاري وکړو، د بل یو بل په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړو، او تروریستي ډلې پرې نه دو چې یو بل ته ورتیرې شي لکه موږ چې اجازه نه ورکوو، نو په دې اساس باندې تروریزم زر ځپل کېږي. او په دې درې جانبه غونډه کې موږ ډېر ټینګار په همدې باندې وو چې تروریستان ګډ دښمن دی، او د پاکستان خوا دې زموږ مخالفین چې دي هغو ته په خپل خاوره کې اجازه نه ورکوي.
ډېره مننه جنرال وزیری صاحب او کور مودان د ډیوه ریډیو سره د دغه معلوماتو د شریکولو لپاره.
د تاسو نه مننه، خوشاله اوسم.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری امریکا واوریدله. که څه هم د پاکستان لوري په دې خبرو او اداګانو باندې تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې پاکستان د افغانستان دا ډول اداګانې رد کړي دي چې ګواکې د پولې له هغه خوا افغانستان ته وسلوال زی. او هم په دې باب نورې خبرې کوو زموږ له خبریال او څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب څخه چې د نیویارک له ښار څخه د مور سره په سکایپ باندې ملګری دی. د هغه څېړنه به اخلو. ستړي مسی پیر زبیر شاه صاحب، او په خیر علی. ډېره مننه له تاسو څخه پیر زبیر شاه صاحب. تاسو هم د جنرال دولت وزیري دا خبرې واورېدلې. افغانستان نزدې هر وخت هم دارنګه خبرې کوي، خو په لومړي ځل یې د حافظ سعید نوم اخیستی دی. څه ګمان کوئ چې له دغه رنګه چې دوی نومونه هم اخلي او خلک په نقشه کوي، هم له دې څخه به د افغانستان اداګانو ته څه وزن په کې راسي او کنه؟
افغانستان حافظ سعید نوم راتلا، خو حافظ سعید چې کوم تحریک طالبان پاکستان او رگزو مشر و هغه نوم و. اوس د اول وار دوی لشکر طیبه او اوس چې کوم جماعت دا و هغه مشر دا حافظ سعید، هغه پنجابی دا، هغه په لاهور ش ناست وي، هغه باندې امریکې حکومت هغه په سر قیمت هي شاید، او هغه خالی هغه په اکثر په انډیا شه، په هند شه، په کشمیر شه، هغه ګروپ عملیات کوي. خو موږ لیدلی دی چې هغه اوس په افغانستان شه، ها نږدې وخت شه، دوی اډې جوړې کړي دي په کونړ شه، په نورستان شه، په داسې علاقو شه. خو چې څومره پورې د افغانستان حکومت داوا ده، اوسه پورې دا داوا ده دوی به چې دوی ووایي چې دنیا یې ومني او پاکستان طرف ته خلکو او دنیا توجه شي، نو دوی به ثبوتونه هم ورکوي. نو اب موږ وینو وخت سره چې آیا دوی سره ثبوت هسته که یا یو داسې دوی سفارتي کوشش ته چې په پاکستان فشار اچولو یو کوشش ته چې دوی حافظ سعید نوم چې پرواسي ما څرنګه ویل، حافظ سعید باندې امریکای حکومت ته هم مطلوب ده، هغه د هند حکومت ته هم مطلوب ده. نو هغه په ټول دا چې کوم ډاینامکس ورته وایي چې کوم دا هغه دی تعلق شه، دا به یو نوی ایلیمنټ پکې شامل شي. نو دا ډېره غټه دعوه ده موږ وخت سره وینو چې دا څومره پورې افغانان دا ثبوت او دا ثابت کوي چې دوی دا ودا صحیح ده.
او پیر زبیر شاه صاحب هم که دغه راته ووایسه چې د افغانستان له دغه رنګه اداګانو څخه آیا پر پاکستان باندې هم څه فشار جوړیږي او که څنګه؟
دجی پاکستان باندې خو فشار اول نستا، پاکستان باندې فشار څرنګه وزیری صاحب خبره وکړه چې دلته د اختر منصور مرګ نه بعد باندې فشار ډېر زیات شوی، او دا ثابته شوه چې پاکستان په خاوره باندې افغانستان او د امریکې دښمنان پراته دي. نو که فرض که دوی دا هم ثابته کړه چې حافظ سعید اوس پکښه شامل ده، او حافظ سعید داسې یو سړی دی، داسې ګروپ مشر دا چې کوم افغانان او امریکا پاکستان دا تور لګوي چې پاکستان په هغه ګروپونو خلاف عملیات نه کوي چې کوم افغانستان یا امریکې ته خطر وي، او خالي هغه ګروپونو خلاف عملیات کوي یا ګامونه اخلي څرنګه دوی تحریک طالبان پاکستان په خلاف اخیستي وو چې کوم پاکستان ته اندرونی خطر وي. نو په داسې که فرض که دوی دا ثابت کړی شوه، نو دا باندې پاکستان باندې فشار مزید هم زیات سی، ولی چې داعش اوس نن سبا داسې یو ګروپ ته چې هغه خالی په افغانستان چې نه په نور ټول دنیا شه، دا هغه په پیرس شه لګیا ده، په جرمنی شه لګیا ده، او په امریکې په هغه په نوم شه، په امریکې شه داسې حمله شوي دي. نو دا به یو ډېر غټ فشار به په پاکستان راولي، خو هغه نه مخ شه به افغانانو ته دا ضروري چې دوی دا دعوه ثابته کړي. که ثابته یې نه کړه نو دا به خالی دعوه وي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او کور ودان د دې څېړنې لپاره.
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوس یو شمېر رپورټونه لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ته به ورې بیا دونه درکو چې تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدي شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. او قدرمن اوریدونکو، د بوکټي قتل کیس کې د بلوچستان یو عدالت د پخوانی صدر پرویز مشرف میډیکل رپورټ منلو نه انکار کړی دی. هم په دې اړه باندې نور تفصیل د بلوچستان نه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د نواب اکبر بوکټي د قتل د قضیې اوریدنه د بلوچستان د عالی محکمې قاضي جمال مندوخیل او د قاضي هاشم کاکړ د بینچ له لوري وسوله. په دغه کیس کې ککړن پخوانی ولسمشر پرویز مشرف و عدالت ته حاضر نه شو. عدالت پر دې باندې خوشنۍ څرګند کړه. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وکیل اختر شاه ډوکیټ و عدالت ته د طبي راپور وړاندې کړ او وی ویل چې دی ناروغ دی. عدالت د طبي راپور رد کړ. د پخوانی پوځي ډیکټاټور پرویز مشرف وکیل و عدالت ته ویل چې د موکل و عدالت ته ډیر درناوی لري. عدالت د پرویز مشرف له وکیل زخه پښتنه وکړه چې نواب اکبر بوختي څه ګناه کړی و چې تر ننه پوري د مړې له هم نه دی ترلاسه شوی. عدالت دا پښتنه هم وکړه چې آیا قاضیان او عالی رتبه مامورین له جزا او سزا زخه خلاص دي. عدالت وویل چې پرویز مشرف یو سیاسي ګوند چلولای شي، خبری کانفرنس کوي، لیکن دی و عدالت ته ولی ناظر شي. د پرویز مشرف وکیل و عدالت وویل چې د موکل د امنیت د خرابې وزې له کبله زخه دلته عدالت ته نشي راتللی. عدالت په دغه قضیه کې نورو نمولسو کسانو ته په کوم کې چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، پخوانی ګورنر اویس احمد غنی او پخوانی ډیشو سمد لاسی چې و عدالت ته دوی نه دي حاضر شوي، په ورسپانو کې د دوی د اشتیار د خورولو امر هم جاری کړی. د نواب اکبر بوکټي زوی جمیل اکبر بوکټي له عدالت څخه د باندې و خبری رسنۍ ته پر دې محل باندې وویل.
یہاں سے وہ دبئی، دبئی سے لندن، لندن سے جہاں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہ دس دس گھنٹے کی فلائٹ پر جا سکتا ہے، لیکن ایک گھنٹے کی فلائٹ پہ کوئٹا نہیں ہے.
دی لدی زائی زخو دبئی تا بیا لدبئی زخو لندن تا چیر چیر دی زی دلس ساعت لپارا پجاز کی سفر کوی، لیکن دلتا ترکوٹی پوری دی و ساعت سفر دی دی نسی کولا. د نوابزاده جمیل اکبر بوکچی وکیل سویل راجپوت پر دې محل باندې وویل،
وہ ایک بہانہ کر کے کنٹری سے مفرور ہوئے اور مختلف مقدمات کا جو دوسرے دیگر مقدمات
سدا یوازی بانہ کوي لا یواز خد باندې تللی دی او پنور کجو کی هم اشتیاری ګرځول سوی دی. د د وکالت نامه کوم جمع سوی دی، هغه د سفارتخانه په ذریعہ باندې نه ده. چې څوک لا یواز خد باندې وي داغه وکالت نامه به د سفارتخانه په ذریعہ باندې. نواب اکبر بوکچی شپږ د پاسه 2000 کال د اگست پر شپږویشتمه باندې په پوځي عملیاتو کې د کلو او د ډیره بوکچی ترمنځ د تراتانی په غرونو کې لغپل وویست ملګرو سره په پوځي عملیاتو کې په یو غاره کې ووجل شو. پر هغه محل باندې پرویز مشرف نه یوازې ولسمشر بلکې د پوځ لوی درستیز هم و. پرویز مشرف دا وخت لایواد څخه د باندې دی. د نه یوازې د نواب اکبر بوکټي د قتل د قضیه بلکې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو په ایواد کې دوه ځله بیړنۍ زوازه پر ځای کولو او کازان له خپلو چارو څخه د راګرځولو له مقدمو سره مخامخ دی. دی په یو شمیر قضیو کې اشتیاري هم ګرځول سوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د 2500 کورونو میاشتنی مالی کومک درول سوی دی او هم له دې عمله دغه کډوالو له بنو څخه پېښور ته د احتجاج په توګه تللی دی او هم هلته په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې رسونې د ادارې تر مخ احتجاجونه کړي دي. په دې باب د مشال رادیو خبریال غلام غوث یو ویډیو رپورټ تیار کړی اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د فقیر الله پرنګ د شمالي وزیرستان نور شتمن خلک هم د بې ځایه کېدلو له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي او د جولای 2018 په شپږشتمه نیټه د اپتونو د انتظام د قبایلي ادارې اف ډی ایم ای د دفتر مخې ته په مظاهره کې مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبایلي سیمې د خواوشا 1500 کورنو سره اوس نوې ظلم دا شوی دی چې هغوی خپلو سیمو ته واپس شوي نه دي او حکومت هغوی په واپس شوي خلکو کې شمار کړی دی او داوی میاشتنی مالی مرستې بندې کړی دی.
لار نه دی اوسه پوری او دوی جنا دا لار دی نو کله دی په پولیټیکل باندې الزام لګی کله په یو باندې الزام لګی کله په اخر مونږ راغلو د صفای بنن مونږ کو
او لکه سرهغه تو سه ته جی پاتا وی چې د میر د 2500 خاندان چې کیم دی هغه شی سیڑی دی تپی دی امزونی دی دغه پیسې چې کیم دی دا حکومت باندې کړی دی دا ټوټل 2500 خاندان پاتې کیږي
هغه ته مغلا زړه بلا
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو اوس هم زو د فلادلفیا لوري ته چیرې چې د ډیموکراټیک ګوند ملي غونډه لا روانه ده او زموږ همکار رحمان بونیری به هم د غونډې له تالار څخه او موږ ته د دې غونډې په باب تازه حال راکوي. تیر شپه د امریکا پخوانی خارجه وزیره میرمن هیلری کلینټن د ډیموکراټیک ګوند لخوا د آینده صدارتي ټاکنو چې په نومبر کې کېدونکې دي لپاره هغه نوماندو وټاکل سو او په رسمي توګه به هم د دې اعلان لکېږي. خو که څه وخت هم د اعلان کېږي موږ به تاسو هم په دې حال خبرو. رحمان بنری صاحب تر ټولو مخه ستړي مسي او په خیر علي ډیره مننه. کدارت هو چې نن به په دې غونډه کې کم کم مهم کسان د ډیموکراټیک ګوند وینا کوي او ایجنډا بسوي.
نصر احمد کاکر صاحب د ټولو مهم شخص چې نن د وینا کولو لپاره راځي هغه د امریکا صدر باراک اوباما دی. باراک اوباما په وینا کې تمه کوي چې هغه به د امریکا په کورنی حالاتو باندې او د امریکا په باندنی حالاتو یا باندنی د ګلاره باندې مهمې خبرې کوي. خصوصا دلته چې ما د سیلونکو سره خبرې وکړې او د ډیموکرات ګوند د کارپوهانو سره ناغه خو د تقریر مهمه ټکی نه دی مونږ ته ویلي. البته چې کله ما ته پوسو کو په دې تقریر کې به د دایښ پاکله خبرې وي د تندروي پاکله به خبرې وي نو هغه ول چې او د دې امکان موجود دی. دې علاوه محترم نصیر احمد کاکړ صاحب نن په دې غونډه کې چې کوم بل کس وینا کوي هغه د امریکا نائب صدر جو بایدن دی. جو بایدن وینا هم مهمه ګڼل کیږي. هغه پاکله فکر کوي چې هغه لکه د ریپبلیکن ګوند ځنی کاندیدانو یا غړو هغه شانتي کله نه کله سخت خبرې کوي لکه څنګه چې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ یا نور دی. یعنی هغه کې د شي هغه تپوسونو ته یا هغه نیوکو ته ځوابونه وای کم چې د ریپبلیکن ګوند لخوا په ډیموکرات ګوند باندې پورته کیږي یا دغه د جمهوریت رویې په حق له باندې یا دغه د دریس چې د سخت دریزای په حق له دی په حق له باندې. د علاوه چې کوم بل مهم وینا وکي هغه په د هیلری کلینټن لپاره نومول شوی نائب صدر ټیم کین کوي. ټیم کین د ورجینیا سره تعلق ساتي او د سهار هغه دغه تالار ته هم راغی د محمد زنګ په شاته کوم بلډینګ دی په دې کې کوم تالار دی غزا ته هغه هغه واک ترو کړه هغه ځای کې وګرځیدو د خپل تقریر لپاره چې کم تیاری کړی دی. نو زه فکر کوم چې د غیر امریکایی ووټرانو کم چې ایشیایی ووټران دي یا مسلمانان ووټران دي یا ووټ ورکوونکي دي او کم چې لاتینی امریکایی ووټران دي هغه به زه فکر کوم چې دا غو ته هم مخاطب کیږي. دلته کې سیلونکي دا وایي چې هغه په هغه ژبه هم پوه دی کومه ژبه چې په لاتینی امریکا کې ویل کیږي او سیلونکي دا هم وایي دغه انتخاب په دې بنیاد شوی دی چې سوینګ سټیټ لکه ورجینیا فلوریدا او داسې نور سټیټونه چې دي یا ریاستونه دي چې په هغه کې هیلری کلینټن د ډیموکریټ ګوند لپاره کامیابی ترلاسه کړي.
رحمان پنیری بیګاش پی په کنونشن کې چې کوم ویناګان شوی د هغه مهم ټکی سې دي کو په دې اړه ملک خبر کو
سمدا ما وو جلیل بیگا بیخی صحیح خبر ده چې مهمه ویناګان شوی دي ټولو مهمه خبره خدا وا بیگا چې هیلری کلینټن پر رسمي توګه باندې د ډیموکریټ ګوند کاندید نومول شوی ده. د دې لپاره چې کوم پرایمریز یا پلاندې کچبانه انتخابونه شیو د هغې رستو پرون دلته پلی تالار کې هغه رسم ادا کړل شو په کوم کې چې د سیاسي کاندیدانو لپاره ډیلیګیټس ووټ ورکوي. د ډیلیګیټس په دغه ووټ کې هیلری کلینټن په باقاعده توګه باندې ونومول شو. د هغې د نومولو نه رستو د هغې پخوانی رقیب سینیټر برنی سینډر وینا وکړه. برنی سینډر ویل د برنی سینډر
مهرباني وکړئ
برنی سینډر په دې وینا کې تا اوریدونکو تاسو ولیدل محمد جلیل چې هغه اول چې منګه هیلری کلینټن د کال 2014 د ریپبلیک ډیموکریټ ګوند د کاندید په توګه ونوموله. د دې وروسته بیا محمد جلیل مهمه وینا چې هغه د پخوانی صدر بل کلینټن و. بل کلینټن د هیلری کلینټن میړه هم دی او هغه بیګا په خپل تقریر کې دوه مهمې خبرې کولې. یو دا چې د هغه ذاتی ژوند چې هیلری کلینټن د هغه په ذاتی ژوند کې څه اهمیت لري، د هغه مینا کله شروع شوه او په کالج کې څنګه یو ځای شوه، بیا واده څنګه وکړ او په دې تمام ژوند کې د هغه دواړو شریک سفر چې دی په دې کې د مهم کردار یا لاس چې دی هغه د هیلری کلینټن دی. هغه په خپل وینا کې بیا د هغه سیاسي بصیرت یا د سیاسي فکر ذکر هم وکړ. بل کلینټن خپل خبرو کې ویل چې زما خزا هیلری کلینټن گیم چینجر ده، یعنی هغه د نوي تګلارو لپاره ډیر کوټل فکر لري. هغه ویل
So people say, well, we need to change. She's been around a long time. She sure has. And she's sure been worth every single year she's put into making people's lives better. I can tell you this. If you were sitting where I'm sitting and you heard what I have heard at every dinner conversation, every lunch conversation, on every long walk, you would say, this woman has never been satisfied with the status quo in anything. She always wants to move the ball forward. That is just who she is.
بل کلینټن تاسو ووردل چې د خپل خزي په حق لویل هغه د امریکای په سیاست کې رول سده. هغه هر کله مخوڑان دی ګام اخلي او هغه چې کلم سم مشکل راغلی دغه په جون کې هغه داغه نه وتی دا هغه امریکایانو ته غږو کو چې زما خزا هیلری کلینټن چې تاسو لپاره با په داخلي توګه باندې او په باندنی توګه باندې مهمه کامیابی ترلاسه کوي هغه لوټ ورکي. هغه زه د ګواهی ما چې په تیرو 16 کې د هیلری کلینټن سره زما په جون کې که په هر مقام هر منزل هر منټ کې سم مشکل راغلی دی هغه زه دغه مشکل نه را بهر کړم او زما لپاره آسانه کړی دا. بیا محمد جلیل یو بل مهم مهم وینا کوونکی چې وو هغه خپل هیلی کلینټن و. هیلی کلینټن چې کله پر رسمي توګه باندې ونمول شو د هغې د نوم اعلان شو، نو اول خو هغه یو ټویټ وکړو او په هغه ټویټ کې صرف یو ټکی هغه ولیکو، هیسټری یعنی تاریخ جوړ شو. هغې ویل چې د امریکا په تاریخ کې کله د لوی ګوند لپاره د صدارتي کاندید په توګه باندې څوک نومول شوی. هغې د دغه ځای ناستو خلکو شکریا ادا کوله. هیلی کلینټن د ویډیو لینک د لارې داسې ویل:
What an incredible honor that you have given me. And I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible. This is really your victory. This is really your night. And if there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say, I may become the first woman president, but one of you is next. Thank you all. I can't wait to join you.
هیلی کلینټن وچې شکریا فلیډلپیا مننه شکریا. خو هغه په شروع کې ویل چې دا یو ډیر غیر معمولی تاریخ دی، یو غیر معمولی ګټه ده. هغه ویل دا ګټه ستاسو ده، دا ګټه زما ده. هغه ویل زه د امریکای په تاریخ کې لومړی خزه کاندید جوړېږم، خو چرته په یو بل ګډ کې ناست یو جنې کړه خبرې اوري، نو د هغې لپاره دا امکانات پیدا شو چې هغه د امریکای دویمه خزه کاندید جوړې دی شي. هیلی کلینټن به محو جلیل سبالا په رسمي توګه باندې دغه بلنه مني.
او رحمان بنیری صاحب، زما پښتنه به هم دغه وی چې څنګه هیلری کلینټن ونومول سواله د برنی سانډرز، لکه څنګه چې هم تاسو ذکر وکړ په پرایمری ټاکنو کې د هغې سیال وو، نو هلته څه داسې ناهیلی رامنځته شوی دی او بل دا چې د کنونشن سینټر بهر چې کوم احتجاجونه دي، که په لنډه توګه د دغه حال هم راغی؟
مهمه پوښتنه ده. برنی سینډر پلویان چې دي ډیر زیات دي. کاکړ صاحب زه حیران شوم چې د هر ریاست نه دغه پلویان راغلي دي. هغه غوښتل چې دغه دریویا کلن سپینګری د ورمان سینیټر چې دی نامزد شوی وي. هغه په تقریر کې هغه ته جذباتو کې ډیر لوی هرکلی ویل کېده، خو هغه نامزد نه شو. هغه پرون په خپله وویل چې زه د هیلی کلینټن تایید کوم. دغه پلویان دلته ګرځي په دې خفه دي، خو بیا هم وایي چې د ګوند لپاره به دغه احتجاج ضرور کوي. دا د جمهوري حق دی، خو د ګوند لپاره به ووټ ورکوي، ځکه چې ګون اتحاد د هغه هله ممکن دی چې هغه دغه په یو شریک توګه باندې ګون له وټ ورکی او ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکی. احتجاجونه د دې تالار زه چې کوم ځای ولاړ یم، زما ګس لسته چې کومه علاقه ده، په دې کې ځینې خلک راغلي چې هغه احتجاجونه کوي، د مدني ټولنو غړي دي او د احتجاجونو د لړۍ تیر ډېر ورځې راسره روانه ده.
ډېره مننه رحمان بنیری صاحب. او کورودان، په راتلونکو خپرونو کې به نور هم د دغه کنونشن یا د ډیموکراتیک ګوند د ملي غونډې حال درڅخه اخلو. د ځان خیال ساتئ.
ډیر مننه نصیر احمد کاکړ صاحب او محو جلیل.
مننه. ګرانو اوریدونکو، کوتونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په مالکن ډیویژن کې د کسٹم قانون نافذ کېدو خلاف په سواد کې مکمل توګه باندې کاربندیز وو، او په دغه لړ کې د منګور مرکزی بازار کې یو احتجاجي جلوس هم روباسل شو چې پکې د تجارتي اتحادیو مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو ویناګانې کړې. د ډیو ریډیو خبریال فیض ظفر په دې اړه باندې یو ویډیو رپورت را لېږلې، د تاسو پام را ګرځو.
دا صوبې د انتظام لاندې قبایلی علاقه ملکن ډیویژن او کوستان کې د کسٹم ایکټ نافذ کېدو خلاف مکمل شټر ډاون، هړتال او احتجاجي مظاهرې وشوې. د آل پارټیز کانفرنس تاجر برادرۍ او وکیلانو په وینا، سوات، شنګلا، بونیر، ملکن، کوزدیر، بردیر او چترال کې دکاندارانو خپل دکانونه بند وساتل او په ټولو وو ضلعو کې ټول لوی واړه بازارونه او ټول دکانونه بند وو. په هر ضلع او د هرې ضلع په تحصیلونو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوې. دغه مظاهرو ته خپله وینا کې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او تاجرانو وویل چې هغوی په هیڅ جوړ هم کسٹم ایکټ نافذ کېدو ته تیار نه دي، او حکومت دې ملکن ډیویژن کې نافذ شوی کسٹم ایکټ واپس واخلي. احتجاج کې شریک طاهر خان وایي چې هغوی په هیڅ جوړ کسٹم ایکټ نافذ کېدو ته تیار نه دي.
د سوات خلک چې هغه مخکې هم په دسیلابونو، د دلدلي او د ملیټنسي شکار وو، او وچ کم حکومت کم دا اقدام د اوچت کړي کم دا ګمرو چت ګړي زم د سواد خلکو سره نه انصافي دا ځکه چې والی سواد د ټیم له موږ دا او دا موعده کړو چې سل سو کال پورې بدلته هیڅ قسم کسٹم یا د سي دغه بنی او هغه هغه خلاف ورزي کړي نو موږ هغه برکور کندم کو.
دکانداران وایي چې هغه د کسٹم اکټ د نفاذ د واپس اغستو د پاره خپل کاروبار بند کړی دی. یو دکاندار عزیز الله حسن ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وی
خلکو د زمير یاد دي خلکو د مجبورای اندازه بتا تنن د دي شټرو د بندیدو نه کیږي او د دي وی خبرې نه بتا سو اندازه وشي چې کله دا غریب سړی دی وی ورځي د روزګار د فاره د دکان پن کی دا غیبی ورځي د کمی د فاره د څومره تکلیفونه تیري بیا سو سور دي لري هغه ایزاله نه کیږي خو د دي باوجود چې دي ټول په دي یو आवाज متفق دي نو د دي نه دي حاکم وخت دا اندازه وکي چې دا په دي عوامو باندې لوی ظلم دی.
دا کسٹم ایکٹ خلاف د ملکن ڈویژن وکیلانو هم ہڑتال کړي وو او د های کورٹ منګوره بینچ او د ټولو ضلعو په عدالتونو کې وکیلان پیش نشول او احتجاجی وکړو. د آل پارٹیز کانفرنس په وینا د دینه مخکې هم د اپریل د میاشتې په 12مه نیټه په ټول ملکن ڈویژن کې ہڑتال شوی وو او آل پارٹیز کانفرنس اعلان کړی دی چې د اگست د میاشتې په 15مه نیټه به په ټول ملکن ڈویژن کې پیا ولاړ یا پیا جام ہڑتال کولای شي او بیا به په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمنٹ هاوس مخې ته احتجاج کوي. او ریدونکو توریات کم چې د دې کال پاول میاش کې د اپیکس کمیټې په اجلاس کې ویلې شو چې په ملکن ڈویژن کې د امن په خرابولو کې نان کسٹم پیډ گاڑی استعمالیږي او دا غیر رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې گورنر ته په ملکن ڈویژن کې د کسٹم ایکټ لګولو لپاره خط لیکلی وو چې د صدر پاکستان د منظوري رستو بیا گورنر د جنوري د میاشتې په 9مه نیټه په ملکن ڈویژن او کوستان کې کسٹم ایکټ نافذ کو. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، ٹیلی ویژن سوات.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو د فیاض ظفر ریپورت تاسو ولیدی او اوس هم یو ری بیا زو د پاکستان د غسلانی سیمې سوات لوري ته چیرې چې په مټه کې یو شل کلنه زنانه ادا کوي چې خپل خسر او خواشي په چړو وهلې ده. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې باب یو ویډیو ریپورت تیار کړی او ریدو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
د سواد تحصیل مټې شل کلنه واده شوي نصیب جان چې د هغې رشته دارو سیدو شریف کې خویندو جرګې ته راوړې او قانوني مرستې ترې غوښتې دي. وایي چې خپل سخر را سره جنسي تیری کولې او چې کله ما نور انکار وکړو او خپلوان مې خبر کړل نو په چړو یې ووهلم. چوبل نصیب جان مور وای چې زوم می په سعودي عربستان کې مزدوري کوي او د لور په وینا می وړاندې زی پولیسو څخه قانوني مرسته او تحفظ غوښتلو ولی پولیسو په دا اړه دوی مرسته اونه کړې او لور را لاسخر وجل اخو بچوا.
زه چې کله چوکۍ ته لاړم او مالک دن شوم نو لکه دا مشر چونو دل کپ نو دغه باندې دی لکه چې تاسو بل مسلو پاږی کې نو بیا دی راغ زبل ها سات یو غنټه زکې نستم دا غین بعد دی راغ او لکه زما نه بیان وغستو آبس زما نه بیان وغستو ما 2000 روپے منګله د تیلو پیسې ما 2000 روپے ورکړې دي مې چې دغه تیلو پیسې ازما سره دی لکه چا په لاړ شي ما چا په بوتلا او زما لور واپس کړه.
د جوبل جنې ماما شازرین وای چې دوی هسپتال ته په جوبل حالت کې دغه جنې وړې وا پولیسو څخه مرستې هم غوښتلې وې ولې دوی ته انصاف نه ورکولای کیږي.
پاکستان حکومت زمونږه مغ غریبانو کو خو غریبانو مالدارانو نو مسر جاتي ولې کیږي مهرباني دوی حکومت زم ما تپوسو کی هیڅ غم غرض نه کیره ما خبر غم غرض سپره خو.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وایي چې پولیسو په دا اړه د کوتاهۍ څخه کار اغسته دی.
په هسپتال کې په صحیح طریقه د دې رپورټ وانه غستلې شو بل دا سیدو هسپتال ته ریفر شو نو دوه ورته چاپرې نه خو دلو خو د دې زخمونه وګنډل او دای واپس کور ته ولېګل. بل خبره دا ده چې زمونږ پولیس وایي پولیس ډیپارټمنټ وایي کم رپورټ چې راغې کم رپورٹ چې د دې میډیکل راغی نو پاغي کې زم پولیس ډپارټمنټ وایي چې دا د رپورٹ کولو کیس نه دی، دا خو معمولی زخم دی، نو س مونږ به زیات چې مړوي دا نو هغه الله به دې رپورٹ درج کړي.
نو نصیب جان کیس په اړه مو چې کلا د مټي پولیس تھانے ایس ایچ او انور خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغری ویل چې دا کیس میډیکل رپورٹ تر دې دمه دوی ته نه دی ملاو شوی، او کله چې ملاو شي دوی به د ملزمانو په ضد کارروایی کوي. بلخوا ملزم محمد امین سره مو بیا بیا رابطه کوشش کولو ولی رابطه ورسره اون کړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دی او زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. قدر منو اوریدونکو او کتونکو د ڈی وی ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په لارې هم کتی شئ. www.voadivareadio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده، او د ڈی وی ریڈیو دا اوسنۍ چې کوم د ټی وی برخه ده دا هم په انټرنیټ د ڈی وی ریڈیو په ویب پاڼه موجود ده، تاسو الته دا کتی شئ. او د بلوچستان په سرخار کوټه کې د سکولونو زنانه استادانو او طالب علمانو یو احتجاجي مظاهره کړې، او دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته په سکولونو کې د سکلو صفا او نور بنیادی اسانتیاوې چې دا وړاندې کړې شي. په دې کې باندې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د کوټ شهر په بیلابیل شونځیو یا سکولونو کې شزینه استادانو او انجونو د کوټ پر مشین سړک مظاهره کړې ده. مظاهره چانو په لاسونو کې د اوبو خالی بوتلان نیولې او د حکومت په ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې برخه لرونکي یو وستاني و مشال ریډیو ته وویل چې د کوټ شهر په شونځیو کې بنیادی اسانتیا نشته، نو د صوبې په لرې پرتو سیمو کې به څه حال وي.
کوشنیان سکول ته راځي، دا دونه ګرمي چې موږ درجه حرارت چې 38 ډیګري رسیدلې ده. کوشنیان سکول ته راتلل غوړ نه غواړي، نو دا کوټه دا دارول حکومت دی، دا بلوچستان غا دیغه مین روډ دی، مشن سکول غا یو ریکارډ دی چې ډیر زبردست پڑھایي ده. لیکن تخپل سوچو کې بنیادی ضرورت سټوډنټ غنې پورا نو هغه بچي تعلیم وکي، هغه سبا څنګه ډاکټر جوړي، څنګه به انجینر جوړي.
د لایف سټاک د شونځي و بل مولما میرمن وای چې د دوی په سکول کې انجونی زیاتی او مولمانې کمې دي.
زموږ د سکول دا مشکلات مې سویپر نه لرو نمبر یو، زموږ اته سوه انجونی دي، دا غي د پاره زموږ ګسر شل ټیچران دي. موږ څو وار راغلي، موږ وار وار دوی ته خواست کړی دي، موږ دوی راغوښتي دي، موږ چې دا شل ټیچران موږ اته ته پیریډ اخو.
پر دې مهال د مظاهره برخوالو انجونو خپل فریاد و حکومت ته په داسې انداز کې وړاندې کړی.
او باندې ستنه لاسون څنګه وینځو او چې کور ته ځو یو بیا ځل منډ وو چې په پلاست موږ لار او موږ سکول دی پکیر دی، او چې سو غټ افسر راځي بیا موږ ته وای ته سکول داسا دی، ته سکول ولې نه وینځي، ته ګلدان نه موږ وای سر موږ سکول کې باندې ستا موږ ته وبره کې هم څه انصاف کې حکومت ته موږ وای موږ ته وبره کوي کوم کې باندې د چنګ باندې ګرد کښنیان ته جی ګرمي د ډیره ګرد کښنیان ګرد خلک چې راځي وایي ته سکول څنګه پکیر دی وبنست کې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په روان کال کې د تعلیم د ودې لپاره په کلیزه بودجه کې یو کم 500 ارب روپۍ ایښي دي. د چارواکو وینا چې دوی به و هر بچي ته مفت تعلیم ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او سیواری بیا زو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې کوټې ته نږدې د زیارت په سیلاني سیمه کې په کال 2013 د جون په 15 نیټه بلوس بیلتون غشتونکو وسلوالو دالته موجود د پاکستان جوړونکی محمد علي جنا ریزیډنسی یا استوګنځای په بمونو الوزولی او بیا یې ور ورته کړی و. د بلوچستان حکومت د نړیوالو ادارو په مرسته هم دغه ریزیدنسي یا د جنا استوګنځای بیرته رغولې دي. زموږ خبريال نعمت الله سردی هم هلته ورغلې یو ریپورت ور باندې تیار کړی چې د بیا رغونې وروسته څه بدلونونه پکې راغلي دي او آیا اوس هم سیلانیان دغه استوګنځي ته ځي د کتنې لپاره او که څنګه؟ نور تفصیل هم د نعمت الله سردی په دې ریپورت کې.
د بلوچستان ایالت د سیلګری کا مرکز ته زیارت سدا نه یوازې د سنوبر د زنګلو په حوالہ باندې زیات مشهور دی، بلکې دلته سدی د پاکستان سکم بابا کوم د قائد اعظم محمد علی جنا دغه دلته ریزیدنسي هم د دلته پاتې کیدی. که څه هم دغه ریزیدنسي دوه کال مخکې دلته سوه ترګرو د خپل برید نشانه جوړ کړي و، خو دغه ریزیدنسي سکم دا وخت جوړ ده او دغه ریزیدنسي کتل د پاره سدی دلته روزانه په سوونو سیلګر دلته راځي او دغه ریزیدنسي ګوري. زه په خپل هم دغه وخت دغه ریزیدنسي او مخته ولایم اوس په ورزو دغه ریزیدنسي بدلنه ګورو. سید اثر کم جوړه سوی ده
په دغه زیارت ریزیدنسي کې د قائد اعظم محمد علی جنا او د د خور مادر ملت محترمه فاطمه جنا په استعمال کې سکم خونی دي هغه د سوزولو پس په هغه انداز کې جوړ کړل سوی دي او د دې زیر استعمال سکم شیانو هغه هم په پخوانی رنګ جوړ سوی دي او هغه رنګ کشول سوی دي چې د چا ګمان هم نه پرازي چې دغه نوی شیان دي.
زمر سره دغه وخت د دغه زیارت ریزیدنسي کوم یو محافظ دی، هغه د ډیره وخت څخه په دغه زیارت ریزیدنسي کې د کار کوي، زمر سره موجود دی. د دې سبب پښتنه وکړو چې آیا دغه زیارت ریزیدنسي کوم وخت اوس وزول سواله دغه وخت او د اوس وخت څخه پارک دی. د دې سره به نورې خبرې وکړو.
دلته خو نو د سکون ځای و، سکون علاقه و، سکون دغه خلګې و، ډېر سکون دغه صادق خلګې و، ډېر دغه و. دلته رااله بیا بیمار هم و، دلته هم ځکه بیا ټنډه و، زیارت بیا ډېر ټنډه و. په هغه زړه دغه کې جوړه دغه پخوانی دغه سټیل کې جوړه ده، هغه تر یو ځای هم نه دی. دغه سو ټکدار سره مخکې تبصران پراته و، په هغه تبصران باندې جوړه
د زیارت ریزیدنسي. زه دغه وخت د دې مخته زه ولاړ یم. دلته تاسو شاوخوا وینئ هم دلته چې د ډېرو لیر لور ځایونو څخه سیلګر دلته راغلي دي. ورځو د دغه سیلګرو سره خبره کوو.
بلوچستان کې درګردو شایسته علاقه زیارت دی او زیارت لچې دي خلک د لیر لیر زوی سره غلي دي. په بلوچستان کې تاسو ته حالات معلوم دي، خلک ته کومه پیزاد دلته قائم سوی ده. نو دلته یو آزاد کله فزاد دلته داسې نسته چې پښتون دی، بلوچ دی، پنجابی دی، سندي دی، سرایکی دی. دلته ګرد درول ګلوی پیزاده.
زمانو مارسته ز د کی پی خبر پختونخوا مردان نه راغلی ما او دلته کې ما ته ډیر خمه محسوس کیږي ځکه د دې ټمپریچر هم ډیر یخت دی. بار خو 46-47 کوټه کې ډیګری سینټیګریډ دی او دلته ډیر ښه نظاری دي. سنوبر درختونه دي چې هغه په صرف په برلین او په جرمنی کې دي او صرف دلته کې په بلوچستان کې په زیارت کې دي.
دغه و د زیارت ریزیدنسي د دې مختلفو کم ځایونو کې جوړو چې د قائد اعظم محمد علی جنا د زیر استعمال کمې کمرې وي یا د خور فاطمه جنا کمې کمرې ولې هغه هم موږ وکتلې. تاسو ته درښکاره کړلې او دلته کم سیلګرو دغه سره مم خبرې وکړلې او د دغه ریزیدنسي کم یو پخوانی محافظ دغه سره مم خبرې وکړي چې هغه مشته دا وویل چې دغه ریزیدنسي کې د سوزولو پس کم کم بدلونونه راغلي وو. خو دلته تاسو وینئ چې ډیر په لوی تعداد کې سلګر دغه ځای ته روان دي او دغه ځای چې کم نوم دی هغه دغه وخت هم نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې دا وخت خپور شوی دی د زیارت د سنوبر لوجه او دغه قائد اعظم ریزیدنسي لوجه. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوار ریډیو ټي وی، زیارت.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. موږ سره اوسه د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د پولیو مخنیوی لپاره شروع کمپاین نن دریمه او اخری روز وه د پولیو کمپاین یو چارواکی دی ریډیو سره خبرو په وخت ویل دي چې د پیښور یکتوت سیمه چې په دې مشهور ده چې دلته د مور پلار غټه شمیره چې د دوی ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي نو اوس دلته داسې مور پلار شمیره چې دغه 90% کمه شوې ده او د دې ریډیو خبریال شاینچا هم د سیو پلار سره خبرې کړي چې مخ کې خپل ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړو خو بیا د چارواکو په پویولو باندې ډیر راضا شوه او یو ویډیو رپورت تیار کړی دی دا تاسو ته وړاندې کوم
د فټا او خیبر پختونخوا په مخصوصو سیمو کې پیل شوی پولیو مهم په دویم ورځ نن د خیبر ایجنسی سیمې شاکس کې د صحت محافظانو کور په کور ماشومانو ته پولیو کتری واچولې د شاکس سیمې کمیونټي هیلت ورکر عنایت الله وینا ده چې په هر کلی کې ځایي خلکو ډیوټي وي او د کمپین نه علاوه دوی د پولیو کترو په حق له آگاهي ورکوي او هم دغه وجه ده چې خلک اوس د پولیو څاڅکو نه انکار نه کوي دوی د هر کور بیل بیل ماشوم پیژني چې د پولیو کترو نه یې بچ پاتې کېدل ناممکن وي
دے په ار کلی باندې دوا دوا درې درې سیټونه مقرر شول او دادا چار کوڅېلا او ار گیټ لا ار سړی په خپل خکار کوي په خپل طریقا سره ور کوډ لا راسینو وجه دادا چې د کیسونه زیاتره دی وجه سره کام شول
د خیبر ایجنسی شاکه سیمه چې خواوشه 50% پکې افغان کډوال میشتي د انتظامیه لخوا ورته د سیمې پریښودو وینا شوې ده او ځایي ایریا انچارج وکر رحمان وایي چې دلته د افغان کډوالو واپس لو سره د 50 کالونو کم ماشومانو هدف تر 50% راکم شوې ده
موږ سره ټوټل ټارګټ 838 پورې وو او اوس د افغانانو کډه روانې دي نو موږ سره ټارګټ تقریبا 780 لر رسیدلې هم داسې کاډې نور هم روانې دي او مېس پکې موږ سره د افغانستان والا خل راځي چې افغانستان له تلی وي خپلوانو کړه تلی وي او دا پکې موږ سره مېس چلډرن راځي
وکار زیاتوي چې د ځایي کلو مرسته او د پولیو په حق له پوهې له وجې انکاري والدینو شمیره د نش برابر ده د خلک دوی ته درناوی ورکوي او د پولیو مهم نه پس دوی په یو کلی کې د پولیو ورځنی اعداد او شمار په حق له غونډې هم کوي چې بیا وروسته یې خپلو مرکزونو ته ریپورت کوي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا خیبر ایجنسی
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري تاسو ته یادونه وکړو چې نن د میوند د ملالی روز منزل کیږي په دې باب په ټولنیزو مطبوعاتو باندې ډیر زیات د عقیدت ګلونه وړاندې کیږي د میوند ملالی ته او هم ورسره په ځینو ځایونو کې دستوري جوړې سوې دي چې د افغان ملت لپاره د هغې د خدماتو ستاینه وکړي قدرمنو اوریدونکو د شپه په خیر خپرونه چې هم له دې خبري خپرونې ورسته به تاسو اوري هم نن ځانګړې سوې ده د میوند د ملالی وژوند ته د هغې و خدماتو ته او ورسره چې د وطن لپاره هغې څرنګه جګړه کړې ده دغه ټوله به هم پکې تر بیس لاند راځي تاسو هم کولی شئ چې پوښتنې وکړئ د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04 او 03 قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ورځو چې پرون د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي یوې کمیټې د سایبر کرایمز بل یا بیا د انټرنیټي جنایتونو د مخنیوي د قانون منځوري ورکړی ده که یوې خواته د بشري حقونو سازمانونو هم په دې قانون باندې نیوکې کړي دي او وایي چې په دې کې دي ځینې بدلونونه وسی نو بلې خوا په ټولنیزو مطبوعاتو باندې فعالینو هم نیوکه شروع کړې دي او وایي که چیرې هم دغه قانون سینټ او کمی اسمبلی پاس کړ نو له دې څخه به د پښتون ملتپاله د بلوچ ملتپاله او ورسره د سندي ملتپالو چې کومه مبارزه په ټولنیزو مطبوعاتو روانه ده هغه به آرام کړل سي او حکومت به که چیرې هم څوک دارنګ فعالیتونه کوي ورته سزاګانې ورکوي نور تفصیل زموږ خبریال ارشد مومند په دې رپورت کې راستولای
د پاکستان سینټ انفارمیشن ټیکنالوژي قائمه کمیټې د سایبر کرائم بل مسودی منظوري ورکړي او زردا چې سینټ کې دغه بل منظوري لپاره وړاندې شي. د پاکستان قومي سملې دا بل د 13 اپریل میاشت کې منظور کړي. په دې بل د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو لخوا ډېری نیوکې کیږي او د سوشل میډیا مبارزې لپاره استعمالونکي یې هم اندېښنو سره مخ کړي. په سوشل میډیا د پښتنو حقوقو لپاره مبارزه کوونکي مالک چکزی وای دې بل کې خلاف ورزی کوونکو ته د جرمانو او قید سزاګانو ورکولو تجویزونه ورکړل شوي او دوی اندېښمن دي چې دې قانون اطلاق سره به ډېر مبارزه کوونکي د دې ښکار شي.
دلته په د پښتون نشنلیزم یا د افغان نشنلیزم په کلمه باندې چې کوم مجلسونه را روان دي او همدارس د بلوز کمپرستان چې کوم دي هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په هړه باندې چې کوم مبارزه کوي او همدار په سند کې سندیان چې کوم دي د اکسترا جوډیشل کلینګ په هړه باندې د هغوی چې کوم مبارزه روانه ده نو دغه ټولو په خلاف باندې به دغه یو ډېر غټ اقدام وي او د دوی د سزا کولو لپاره به دغه سایبر کرایمز د دوی په اصل کې د دوی د ویرولو او د دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعه ده.
د بل مخالفت با وجود ځینې سیړونکي نظر لري چې د قانون سره د انټرنیټ د لارې د مذهبي سختدریزه سوچ خورولو مخه نیول کېدای شي او سیړونکي شرزه شوای پاکستان کې د انټرنیټ د لارې پر قواریت او سختدریزه سوچ ډیر په تیزی سره خوريږي او دا بل د اصلي روح مطابق لاګو کې دو سره دغه مخه نیول کېدای شي.
ورټول نغټه خبره ده چې کوم نظریاتي سہولت کار دي د دهشتګردو اغه نظریاتی سہولت کار د سوشل میډیا په ذریعہ باندې داسې پیغامونه خوري او د عوام ذهن داسې جوړی چې هغه ته د دهشتګردي نه خاري بلکې دا ورته جهاد خاري او د دغه د پاره نن سبا د ټولو نه زیات سوشل میډیا استعمالیږي. خو زه بیا بیا دا خبره کوم چې په کار د چې د یو ټایم فریم ورک کړی شوی چې په دې کې کوم ډیر سخت دغه چې هغه د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي په کار د چې دغه د پاره یو چوکاټ ورک کړی شوی چې کفر سو په پاکستان کې کال پس دو کال پس پنځه کال پس حالات نرمول شي نو په کار دي چې هغه چیزونه بیا د کرایم بل اک نه اوخ کړی شي.
ماهرین وای دی مسودې ډیر جزئیات نه دی واضحه او قانون نه پسکونکي ادارې او حکومتي سیاسي ګوندونه دغه بل د خپل خوخي او ناخوخي په بنیاد هم استعمالولی شي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دی ریډیو شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی او قدر منوردونکو او کتونکو زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د خیبر پختونخوا سند او بلوچستان صوبو د مرکزی حکومت نه د قدرتی ګیس د ویش فارمولې مخالفت کړي. زیات کیس به په پنجاب کې کورون ته ورکول کیږي او په نورو صوبو کې سنتونو ته ورکون کې ګیس کې کمی راوستې شوی. په دې کله باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دا ګل پروز اسلام آباد کې شوی یو مهم غونډه کې د قدرتي ذخایرو مرکزی وزیر شاید خاقان عباسی د سلورو صوبو نمائندګانو ته د نوې پالیسۍ په حق بریفینګ ورکړی وو. د کوم تر مخه به حکومت د کور استعمال لپاره ګیس زیات ورکوي او سنتي ادارو ته به کم ورکول کیږي. خود د مخالفت د پنجاب نه علاوه درې صوبو کړي دي او ویلي دي ادرسم ترمیم نه پس قدرتي ذخایرو باندې د صوبو حق دي او کچره مرکزی حکومت دا پالیسی عملی کړه نو ټولو نه زیات ګټه به د پنجاب خلکو ته رسی. د وخت سند صوبه د قدرتي ګیس پیداوار کې 8% برخه لري. د غشان بلوچستان صوبه 15%، خیبر پختونخوا 12% او پنجاب یوازې 5% قدرتي ګیس پیداوار برخه لري. خو ټولو نه زیات قدرتي ګیس استعمال هم پنجاب صوبه کې کیږي چې 15% دی او خیبر پختونخوا یوازې 9% او بلوچستان یوازې 6% قدرتي ګیس استعمالوي. د مرکزی حکومت لخوا قدرتي ذخایر زیات استعمال او ګټه پنجاب صوبه د ورکولو په حق لا د پټرولیم او قدرتي پیداوار د لپاره سنټ قائمه کمیټې غړي سنټر باز محمد خان وایي
اول خو 18 امندمنټ کوم شوه ده په دې باندې پورا پورا عمل لکه پنجاب نو غړي چې په دې باندې پورا پورا عمل شي. دې اوس په کیسه ما کیسه طریقې باندې 18 امندمنټ کې دي خندونه شي چې په ستاسو طریقې چې دا ونه شي او څه پورې چې د دې تعلق دي چې د نېچرل ګیس هغه ده نو دې څه به خو نو غواړي داسې چې دې د ډومېسټیک اګه ته زیاتې ورکي او دا چې زمونږ کوټې وړې وړې شي او اسمه انډستري زمونږه اشتانه ده نہ په پښتونخوا کې داسې خاص انډستری شته او چې کومې دي هغه هم بند دي او که موږ غواړم چې لکه دې ته د ګیس یو کو نو که دا طریقه شي چې ډومیسټیک ته زیاتې شي او انډستری ته کم شي نو په دې کې به موږ ډېر زیات نقصان وي چې زموږ انډستری به بیخي بند شي بلوچستان کے ہم نشتر ہو کسر لگ دے رہے یا بم بن سی نو دی دے پاکستان مطلب چھے دے جی یا پنجاب دے دے پنجاب مطلب پاکستان دے بنیادی طور باندے پنجاب سو واری نو آگا بکی
دا حکومت لخوا بظاہر دے نوے پالیسے مقصد ہم داخکاری چھے پنجاب صوبہ کے راتلون کی جمعی دا گیز بحران باندے کابو را وستے شی زکا چھے دے وقت پنجاب صوبہ سلویخت فیصد دا گیز بحران سرا مخ دا بلخوا دا وڑو صوبہ وینا دا کچر پنجاب خلکو مشکلات لرے کولو دا پارا دا گیز مکمل سپلائی ورکڑے کیگی نو دا وڑو صوبہ سنتو نبتا باشی او پاکستان دستور ہم صوبہ تا دا اختیار ورکوی چھے کم زخائر دے صوبہ کی دی رومبے حق پرے ہم دا اخی صوبہ دے او دا دے پا گٹو ہم دا صوبہ حق دے اورنگزیب خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدر منه اوریدونکو لکه څنګه چې هم تاسو د ډیور ریډیو لاري خبرې یاست په ترکیه کې د ناکامه پوجي کودتا ورسته د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په امریکا کې میش د یو دینی عالم فتح الله ګولن په تحریک باندې تور لګولې دي چې هم د دغه تحریک د غړو لاستې په هغه ناکامه کودتا کې دغه تحریک په نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې خپل مکتبونه او ځینې نورې د بیس مباحثې ادارې هم چلوي په پاکستان کې هم دغه ادارې موجود دي او د ترکیه حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې د فتح الله ګولن سره تړلې دغه ادارې دي وتړي چې پکې پاک ترک سکولونه هم شامل دي زموږ خبریالي سادیه قاسم شاه په پېښور کې د پاک ترک سکولونو د یو انتظامی افسر میا وحید الدین سره مرکه کړې ده او ځینې پوښتلې دي چې په دغه کې به څومره حقیقت وي چې د سکولونو تړل کیږي نور حال هم د مرکه کې
زمونږ په ټول پاکستان کې اوس تقریبا 27 ادارې دي د دې کې ټوټل اوس موجوده تور باندې 14,000 ماشومان تعلیم حاصل یا لکان او جنکه زمونږ تعلیمی اداره چې ده د لومبني جماعت نه سٹارټ کیږي پری سیکشن نه تر اف ایس سی پورې د یک تر دولسم جماعت پورې
دا چې کوم ادارې دي نو د پاکستان کې کله نه کار شروع کړی دی مقصد بنیادی سو د
ترک د یو پرایویټ ارګنایزیشن د لاندې کار کوي د دې د ترک حکومت سره او د پاکستان حکومت سره نه د فاندینګ په حواله کې نور کوپریشن حواله کې څه تړون نشته ری البته دا چې دا د پاکستان او د ترکی ترمنځ د بایچاري د رورولې او د تعلیمي سیزونو تړون جوړي او پولیس جوړي او خیر تګاله کار کوي زمونږ په پاکستان سکولونو کې یو فرق دا دی د نور په خبر یا د پاکستان سکولونو چې د ترکی جبه سبق ورکړي د شپږم جمعه په سر کې د ولسم په
تاسو سګوري تاسو خو ویل چې د پاکستان یا د ترکی د حکومت د سکولونو سره هیڅ کیسه تعلق نشته خو بیا هم ترکی کې پرستو کې چسه قسمه حالات پیدا شوی دي سیاسي آیا د دې په دې سکولونو باندې اثر پریوزي او کنه
زمونږ چون کې د ترکی حکومت سره ډایرک تعلق نشته خو چې کوم ترکی کې موجوده د ماشالا یو ناکام کوشش او شو هغه کې د حکومت د ترکی دا غني چې د زمونږ ارګنایزیشن ملوث دی نو هغه ټول بے بنیاد دی هغه حکومت د پاکستان حکومت نه دا درخواست کړی دی چې د پاکستان سکولونو د پاکستان کې بند کړی شي نن زمونږ صوبائی نمائندگانو حکومت دا وایي چې ګنې مونږ د پېښور کې پاکستان سکولونه نشو بندولې ځکه چې دا یو ډېر اعلی معیار والا تعلیم زمونږ ماشومانو لور کوي نو دا ستاسو ډایرکټ اثر زمونږ په سکولونو او په تعلیمي نظام باندې
نشتره تاسو سوال سوال زره الکان او جنکای په دې تعلیمي دارو کې سبق کوي خود استادانو په حواله سره څه قسمه پالیسی د دې سکولونو استادان پکې د صرف پاکستاني کې د ترکی استادان پکې هم تعلیم ورکوي
دا چون کې د ترکیانو د یو ارګنایزیشن تنظیم لاندې کار کوي نو ځکه زمونږ ډایرکټران او په انتظامیه کې او پرنسپلان وایس پرنسپلان د ترکیان دي او سره زمونږ لوکل نارینا او زنانا سټاف هم کار کوي
میا صاحب د هر ادارې یو موټو وی د تعلیم شاته یو خاص مقصد وی نو د پاک ترک سکولونو بشکه چې تاسو وی چې سیاسي قسمه حکومتونو سره تړون نشته، خو د دې سکولونو موټل صدا د کم سیز له زیات توجه ورکي او کم سیز کې تعلیم کې هغه غیله زیات ترجیح ورکوي.
زمونږ د تعلیمي ادارو په پاکستان کې لري کده دنیا په هر ګوټ کې دي، نو زمونږ یو نارا یو ماټو دادا چې ګنه عام تعلیم سره سره د ماشومان سائنسی تعلیم حاصل کی اور یو خی انسان دے جوڑ شی اور اغلا ملک دے فیدے دے پارا برتا رو گر دیں.
وکیل الدین سے ساسو دے وائس اف امریکہ دیوہ سر خبر کولو دیرہ مہربانی.
مہربانی جی.
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټی وی دا برخه هم دی کې پاترسي دا وړاندې کولو کې تکنیکی اڑخته موږ سره مرسته کولې پروډوسر و ارشد علی او انجینران موږ سره سنتوس او ټیان. دوی ته ډیره مننه وایو. سو شبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. د ټی وی د برخې نه زه محوش چلی
او زه زما زما پر ځای ته رخصت واخه زر سر کاکر
تاسو نه اجازه غواړو. ګران اوردن کو کتون کو چرته زایم د ریډیو برخه لا دوام لري.